د جګړې ډګر د اوکرين د جګړې په دوي مې کلیزي کې به تاسو هغه جګړه زپلو سړکونو او وټونو ته یو سوچې د روسي د بریدونو لامل وران ویجاړ شوې دي. تبادله صدها اسیر جنگی در ایام عید مسیحیان جنبش های ضد جنگ در روسیه را افزایش بخشیده است. او امریکا د اوکراین د جګړې په اړوند د هغو محرم و اسناد و افشا کېدل څاري چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د نن ورځې د یوه موضوع او څو زاویې د خپرونې موضوع اوکراین د جګړې ډګر. سلام و خسته نباشید. با برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. ده دی اونه خبرونه ده اوکراین پا جگری بنده متمرکزه ده چه اوسیه دویم کال پیل شوی ده. ده اوکراین بخمود خار پا تیر جیمی که ده خونرویو جگرو شاهد بود. اوس ده پسرلی پا را رسیدو سره ده ارقام و لمخی اوکراینیان ده امریکا لخوا ده مالی و پوزی مرست و لعمله ده تهاجمی بریدونو ده پاره چمتو والای نیسی. پوښتنه دا ده چې د اوکراین د جګړې په اړوند د پینتاګون د محرمو اسنادو افشا کېدل به د اوکراین په جګړې څه اغیز ولري. دا ټولو ته روښانه ده چې روسیې تیر کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. له هغه وخت راهیسې دواړه هیوادونه د اوکراین د کنټرول دپاره په جګړې بوخت دي. خو موږ په 2014 میلادي کال کې هم ورته انزور ولیده چې روسیې کریمیا له اوکراینا جلا کړه او د خپلې خاورې برخه یې وګرځوله. په تیرې شاوخوا یوې لسیزې کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جګړې لپاره څه پاتې دي؟ د امریکا غږ دې جګړې ته د یو لړ رپورټونو په ترڅ کې کتنه کړې ده. په لومړي سر کې د سفرس خار ته ځو چې د جګړې لومړی کرخه بلل کیږي. د امریکا غاک خبریاله هیدر موردوک له سیبریسک نه راپور لري چې په دې سیمه کې هدیره د جګړې په لومړی کرخه پراته ده او د سیمې اوسیدونکي له ویرې خپل مړي په کروندو او باغونو کې خرخوي.
په دې هدیره کې سرګي کوتاکو خښ شوی دی. گاونډیان وایي چې هغه یو ډیر ښه سړی وو. سرګي د برق متقاعد انجینر وو چې په خپل ودانۍ کې د زړو خزو پالنه کوله. په تیر اوړي کې په دې سیمه کې د دوه میاشتو لپاره سخت جګړه وشوه او بیلری بمونه راوغورځول شول. په یوه پیښه کې هغه ونه شوای کولای چې پر وخت امن ځای ته پناه یوسي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ځای کې ټول یو بل سره ښه پیژني او دوی کوتکاو ډیر ښه پیژانده.
د جګړې په یو ډول موږ سره متحد کړي. په دې سیمه کې ډیر خلک نه دی پاتې. مخکې په دې ځای کې د یو لسنه تر 2000 پورې خلکو ژوند کاوه، خو اوس یوازې 2000 کسان په دې ځای کې اوسیږي. کله چې بشری مرستې د سیمې ته راشي نو موږ ټول په یوې سیمې کې د مرستې د اخیستو لپاره سره راټولیږو.
دا ښار له 2014 کال په دې خوا د جګړې ډګر دی، خو تیر کال د روسیې د برید وروسته د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتیدل. پاتې نور خلک په خوړو او اوبو ژوند کوي چې د مرستندویه ادارو لخوا ورته ورکول کیږي. کوټاکو په دې ښار کې یو له هغو کسانو څخه دی چې په هدیرو، باغونو او کروندو کې ښخ شوي دي. دا د هدیرې ښار د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. په ښار کې ټانکونه او توپخانې د ودانیو شاته پټې دي، خو موږ ته یې وویل چې له دې ځایه به عکاسي نه کوئ چې کیدای شي د هغوی موقعیت څرګند شي. په دې ځای کې د دواړو لوریو د مرمیو غږونه په دوامداره توګه اورېدل کیږي.
موږ د دې حالت د لیدو وړ نه یو. دا یوازې سوال دی چې زه یې تل کوم او دا هغه پوښتنه ده چې زه یې تل مطرح کوم. ولې دوی عام خلک ربړی؟ زه یوازې سوله غواړم، یوازې آرامي او بس.
د جګړې په اوکراین کې هیواد پالان راپارولی دي. ډېر یې د بشپړې بریا یا د بشپړې ماتې پورې د جګړې نه ملاتړ کوي. خو په دې لرې ختیځ کې د پاتې خلکو راتلونکي نامعلومه ده. د ډېرو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې وینو چې د دواړو خواو نه ملاتړ نه کوي. نه پوهیږي چې راتلونکو میاشتو او یا کلونو کې به دا سیمې د چا تر ولکې لاندې وي. خو د ګالینا په شان چې په واضح توګه وایي چې دې ته دا مهمه نه ده چې څوک به د دې ځای ولکه ترلاسه کړي، هغې ته مهمه دا ده چې ډز دې په دې ځای کې بندې شي او سوله دې راشي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
له اوکرين څخه د امریکا غاک د رپورټونو په لړۍ کې اوس تاسو د جوزف یار سیمه ته بیايو چې د بخمود سره نږدې پراته سیمه ده او د اوکرين تر ټولو خونړې جګړه په همدې سیمه کې روانه ده. که څه هم د اوکرين پوزي چارواکي وایي چې د جګړې ځپلي بخمود خار ستراتیژیکي سیمه د دوی د ځواکونو په لاس کې دي، خو اوس مهال د سیمه د روسي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده.
په تیرې یو اونۍ کې د اوکرين په چاسو یار سیمه کې لک تر لګې درې کسان وژل شوي دي. د ښار کارکونکو وایي وژنې او چاودنې اوس په دې ځای کې په یو عادي روال باندې بدل شوي دي. دوی وایي چې اوس د دوی اصلي دنده دا ده چې هغه خلک چې لا هم دلته پاتې دي د تقانې کړی چې لکاره ووزي.
ډېر خلکو دا ځای پریښود او خوندې ځایونو ته ولاړل. او بشر دوستانه مرستې لا هم دلته دوام لري. موږ غواړو چې دا بشر دوستانه مرستې داسې ځایونو ته انتقال کړي چې مسؤلې وي.
دلته پناه ځایونه د مستحکمې نقطې په نامه یادېږي چې خلکو ته د ټلیفونونو لپاره د چارج کولو ځایونه او انټرنټ ته د لاسرسي اسانتیاوي برابروي. شاوخوا 40% نفوس په چاسوفیار سیمه کې لا هم پاتې دي. په دې ځای کې هر بلاک کورونا او تجارتي ځایونه ویجاړ او یا هم لمنځه تللي دي.
دا ځای ویجاړ شوی دی، کړکۍ ویجاړ شوې دي، بلې ټولې کړکۍ ویجاړ شوې دي. موږ د پلاستیکو سره پوښو.
چاسوفیار د بخمود ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره لري پروت دی، چیرته چې اوس مهال د اوکرين تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه روانه ده. امریکا غږ دا ویډیو د جنوري په میاشت کې اخیستې و. بخمود د روسي ځواکونو تر سختو حملو لاندې راغلی و. ډیر څیړونکي لکه خبریالان او مرستندوی کارکونکي دي یوې میاشتې څخه ډیر بخمود ته تلای نشول. دا هغه وخت و چې عامو خلکو په ډیر مشکل سره ژوند کاوه او په تاکاویان کې د خوړو او د اوبو په ذخیرو شپې او ورځې سبا کولې. لکه څنګه چې مرستندوی کارکونکي د چاسوفیار پناه ځای ته خوړه او اوبه رسوي، دوی وایي چې دا خر داسې ویرونکي ښکاری لکه څنګه چې یو او یا دوه میاشتې مخکې د بخمود خار ښکاری ده.
دا خار ډیر سخت ویجاړ شوی دی. په وروستي ځل یعنی درې یا څلور میاشتې مخکې چې موږ دلته راغلي وو، هر څه په دې ځای کې سم وو.
اوکرایني چارواکي وایي د ژمنیو جګړو وروسته چې له عملی دواړو خواو ته سخت رانده زیانونه رسیدلي او ډیر خلک پکې مړه شول، په پام کې لري چې په روان پسرلي کې پراخ ځوابي عملیات ترسره کړي. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
و زنان اوکراینی از طبقه های مختلف جامعه با نیروهای مسلح کشورشان پیوستند تا در برابر تهاجم روسیه از خانه و کشور خود دفاع کنند.
در اوائل غیر قابل درک و ترسناک بود، اما بعدا شما تمام احساساتتان را خاموش میکنید و فقط کار میکنید.
والنتینا در 25 فوریه سال 2022 سالن آرایش را ترک کرد و به اردوی اوکراین پیوست. او در سالن آرایشگری ناخن‌ها را پاککاری و پالش میداد. اکنون در اردو در بخش صحت کار می کند. امروز او به سربازان مجروح رسیدگی کرد تا اطمینان حاصل کند که به گونه مسئول به شفاخانه رسیده باشد. او یک سال در خط مقدم جبهه حضور داشت.
در از دست دادن دوستانم خسته شدم. ماه گذشته بهترین دوستم کشته شد و یک تن دیگر به حسارت رفت. فقط چند روز قبل یک دختر که در بخش کمک های صحی با ما کار میکرد هدف چره یک میزایل قرار گرفت. میخوام از همه اینها برای چند وقت از لحاظ روحی و روانی فاصله گیرم، اما فقط زمان این کار را خواهم کرد که برنده شویم.
والنتینا در خط مقدم جبهه با یولیا دوست جدیدش که یک پرستار 29 ساله از منطقه سامی است آشنا شد.
رفیقایم خارق العاده اند. وقتی به نیروهای نظامی پیوستم اندک حراس داشتم که شاید در آنجا نابرابری اندک فشار وجود داشته باشد، اما اصلا آن را احساس نمی کنم. تمام رفیقایم بسیار پشتیبان هستند.
زابط آنا می گوید که با او مثل مردها در اردو رویه می شود.
زنان اینجا کدام امتیاز خاصی ندارند. دختران ما آمادند در کنار پسران در سنگرها بجنگند، روی زمین بخوابند و از عین پشتکار نان بخورند. این کار عادی است.
آنا در سال 2015 پس از آن که 18 ساله شد به اردو پیوست. در سال 2018 اردو را ترک کرد. ازدواج کرد و یک طفل دارد. اما وقتی روسیه در سال 2022 با اوکراین حمله کرد، آنا دوباره به اردو پیوست. با این انگیزه تحریک شد تا از پسر 3 سالش دفاع و حراست کند.
در 24 فوریه پس از شنیدن صدای گلوله‌باری از خواب پریدم. فوراً واضح شد که جنگ شروع شده است. طفلم در پهلویم خوابیده بود. بسیار ترسناک بود. از لحاظ احساسات بسیار دشوار بود.
والنتینا طفل ندارد اما می‌جنگد تا سایر کودکان کشورش مسئول باشد.
این جنگ مربوط به آینده من است. آینده طفل‌های تولد نشده من، خانواده من. روزها چندین قرن به این سو تلاش کردن ما را از بین ببرند، اما اگر ما نباشیم کی اکنون از اوکراین حراست و دفاع میکند؟
والنتینا میخواهد پس از ختم جنگ یک دکان کتاب فروشی باز کند. یولیا آرزوی دکان تاتو را دارد که خود مالک آن باشد و آنا فقط انتظار روزی را میکشد که دوباره به خانوادهش و پسر جوانش بپیوندد. محمد احمدی، اصل امریکا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ نه د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ګوري. دومین جشن عید مسیحیان ارتودکس به نام عید پاک به روز یک شنبه در اوکراین در جریان جنگ برگزار شد. نیروهای روسیه و گروه شبه نظامی واگنر بیش از 100 اسیر جنگی اوکراینی را آزاد ساختند.
ویدیویی که به روز یکشنبه 16 ماه اپریل از عید پاک مسیحیان ارتودکس به نشر رسید، لحظات را نشان می‌دهد که گروه شبه نظامی واگنر روسی اسیران جنگی اوکراینی را آزاد می‌کنند. یوگینی پریگوژین، بنیانگذار گروه واگنر، در یک ویدیوی قبلی ظاهر شد و به مرد ناشناس دستور داد که به زندانیان غذا بدهد، با آنها آب بدهد و از دکتر بخواهد که آنها را قبل از آزاد شدن معاینه کند. مقامات اوکراینی آزادی 130 اسیر جنگی را تبادل بزرگ عید پاک نامیدند. تا صبح روز یکشنبه معلوم نبود که اوکراین در برابر این معامله چی پیشنهاد کرده است. این تصامیم در همان هفته ای صورت می گیرد که مقامات بیش از 100 اسیر جنگی روسی را با تقریباً به همین تعداد اوکراینی مبادله کردند. برای کسانی که هنوز فعالانه می جنگند، یکشنبه عید پاک با دیدار یکی از فرماندهان ارشد نظامی اوکراین همراه بود.
ما معزف هستیم از سربازان خود تشکر کنیم و این عید را به آنان تبریک بگوییم. ما باید کم لذت زندگی هر روز را با هم شریک سازیم که فعلا برای آنها میسر نیست. باید کمی خوبی و روحیه تعطیلات را به سنگرها و استحکامات آنها بیاوریم.
مقامات می گویند که حدود 15,000 شیرینی سنتی عید پاک را برای سربازان خود ارسال می کنند. رئیس کلیسای ارتودکس اوکراین بر این شیرینی ها دعا خواند. در سراسر اوکراین نشانه ها و یادآوری های موجود است که این کشور در حال جنگ است. مقامات محلی در نزدیکی زاپوژیژیا می گویند یک میزایل روسی به روز یک شنبه عید پاک یک کلیسا را هدف قرار داد و تخریب کرد. در آنجا مردم محل رخصتی را با بیرون آوردن نمادها و نقاشی ها از زیر آوار سپری کردند. در منطقه چرنیهیو اوکراین مردم در خارج از یک کلیسا جمع شدند که هنوز زخم های اشغال روسیه از ماه مارچ سال 2022 در آن دیده می شود. نیروهای اوکراینی آنجا را تا پایان همان ماه دوباره گرفتند. و در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عید پاک را در مسکو جشن گرفت، مقامات اوکراینی گفتند که حملات میزایلی روسیه روز شنبه سبب قتل حداقل 11 نفر در سلوویانسک شد.
د امریکا حکومت به هاغو اسناد پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په اوکراین کې په راروانو اونیو کې د امریکا او ناتو پلانونه په ډاګه کوي. که څه هم دغه افشا شوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي، خو په لوړه سطحه محرم بلل شوي دي. دغه اسناد د روسیې د پلویانو لخوا په ټویټر او تلگرام کې لاس په لاس کیږي. پوزی شنون که وای داسې ښکاری چې په ځینو اسنادو کې د نور مسایلو تر څنګ د جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات خودل شوی او د روسیې زیانونه کم.
په داسې حال کې چې یوې نوې استماعي غونډې ته انتظار کیږي، د ملي ګارد غړی جک تشیرا په توقیف کې دی. نوموړی په قصدي توګه د محرم حکومتي اسنادو د افشا کولو د لږ تر لږه دوو جنایي تورونو سره مخ دی. جمهور غوښتونکو سناتور لنزی ګراهام د ای بی سی تلویزیون سره په خبرو کې ویلي هغه څه باید په بشپړ ډول وڅېړل شي چې له عملی د ګارد دی ځوان غړي له تهدید څخه دا ډاډ کمل کړی دی.
زه حیرانم چې په دې هادیو کس څنګه دومره لاسرسی لرلی شي. بینان پوښتنه دا ده چې نوموړی څنګه ترلاسه کړ، اولې هغه دا کار وکړ. یو شمېر کسان باید په دې اړه له دندو څخه ګوښه شي.
ګراهام د بایدن د حکومت منتقدینو ته د تورن افشا کوونکي د ستایلو په اړه خبرداری ورکړ.
له جورجیا او نورو ځایونو څخه د پوز داسې غړي شته چې نن ورځ خدمت کوي او د هغه څه له امله چې د پوز غړي وکړل ډېر خوندي نه دي. دا نشي توجیه کېدلای او د کانګرس هیڅ غړی هم نشي ویلای چې د محرمو معلوماتو افشا کول مشکل نه لري، ځکه تاسې د یو ډېر غیر مسؤلانه مورد سره موافقه کوئ او امریکا له جدي خطر سره مخامخ کوئ.
د محرم اسناد له افشا وروسته متحدي ایالاتونو له خپل متحدینو سره تماس ونیو. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د شنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال وویل
موږ د استخباراتي معلوماتو د ساتلو او همدارنګ د امنیتي مشارکت په اړه خپل تعهد بیان کړ. هغه څه چې ما تر اوسه اوریدلې دوه اقداماتو ستایل دي چې موږ یې کوو او د کار زمون پر همکارۍ اغیز نه دی کړی.
بلنکن اوس د جی وی او بډای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی دی. یو شمیر څارونکي ویره لري وایي خای چې د امریکا د محرم اسناد افشا کیدل د جی وی پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې غونډه کې د اوکراین د جګړې او د چین او تایوان د تاوتریخوالي په شان پر مهمو موضوعاتو بحث کیږي.
فکر کوم دا ځل د جی او غونډه د یو ازمایښت په توګه داسې عمل کولای شي چې د یوې اقتصادي مجموعې څخه هاخوا د امنیتي مشورو پر یو بنسټ هم بدلیدلای شي.
د جی او د بهرنۍ چارو وزیرانو دا درې ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پرون پیل شوې چې ټاکل شوې د بل میاشت د یادو هیوادونو مشران هم د جاپان په هیروشیما کې غونډه وکړي.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد، توپهای هویتزر ساخت ایالات متحده نقش مهمی را در مبارزه نظامیان اوکراینی ایفا می کند. نظامیان اوکراینی از ماه جولای سال 2022 از این توپها استفاده می کنند. ولی در این اواخر توپهای هویتزر بیشتر در منطقه بخمود در شرق اوکراین مورد استفاده قرار دارد.
323 کوردینات و قمانده فایر در میدان جنگ. با گفته یک تن از افسران این واحد، چون این نبردها می تواند ساعت ها طول بکشد.
دشمن می تواند یک وقت 40 تا 50 راکت بر ما شلیک کند. چون این حالت را یک بار تجربه نیز کرده ایم. تا 3 ساعت بر ما انداخت ادامه داشت. در 3 ساعت حتی سلاح ساخت شوروی سابق نیز می تواند که هدف را از بین ببرد.
این نظامی اوکراینی که به نام رمزداری میوزیشن شناخته می شود، در سال 2014 در عملیات ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در منطقه دنباس در شرق اوکراین نیز شرکت داشت. پس از سپری کردن 2 سال، او دوباره به زندگی ملکی برگشت. ولی پس از چند سال آرامی روسیه بر اوکراین حمله کرد و او نیز مجبور شد تا زندگی آرام خود را رها کند. به تاریخ 26 سال 2022 این نظامی با گونه داوطلبانه در منطقه دونیتسک با خط مقدم جبهه پیوست و انداخت توپ M777 هویتزر را آموخت.
برای فیر این توپ کمتر از 1 دقیقه وقت نیاز است.
نظامیان اوکراینی از نقش توپهای M777 هویتزر در خطوط مقدم جبهه خرسندند.
прям по центральній вулиці були. Чим далі
тим هر قدر که نشان دقیق و قوی باشد به همان اندازه امکان پیروزی در میدان جنگ وجود می داشته باشد.
نظامیان اوکراینی استفاده از توپهای سبک M1-19 هوبیتسر آمریکایی را نیز آموخته‌اند. قماندانی این واحد توپها را این نظامی که نام رمزدار آن پیرالیان می باشد بر عهده دارد. پیرالیان از سال 2014 تجربه جنگ را دارد. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین او در آزادسازی کیف و مناطق خارکیف کمک کرده و در حال حاضر در حوزه بخمود می جنگد.
از سال 2014 ما تجربه حاصل کرده ایم. کشور ما می تواند قوت خود را به فدراتیف روسیه نشان دهد.
این نظامی اوکراینی می گوید که سربازان تحت امرش به خاطر حمایت از قوای پیاده و گونه مداوم در حالت آماده باش قرار دارند و برای انجام این کار هیچ چیز بهتر از توپهای M1-19 و M777 هویتزر نمی باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
په اوکراین د روسیې د یرغل په دویم کال کې د زاپوروی ژیاد اتمی بټۍ په اړه چې د اروپا په څنډه کې موقعیت لري اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اوکراینیان دا اندېښنه لري چې آیا دوی به په راتلونکي کې برېښنا ولري او که نه.
د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوروی ژیاد سیمې په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي. دا ټانکونه د ټانک ضد راکټونه په داسې حال کې له ځانو سره انتقالوي چې ګمان کېږي د پسرلي په راتګ سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو د ډېرېدلو ګمان کېږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د روسیې او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته نږدې جګړه ونه کړي. دا په اروپا کې تر ټولو لویه او د اوکراین د انرژۍ عرضه کوونکې اټومي بټۍ ده چې د یوه کال څخه زیات وخت کېږي چې روسي ځواکونو نیولې ده. د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولی شي چې هیواد روښانه وساتي او دې اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي. د نیپرو په سیمه کې د ډبرو سکرو کان کیندونکو ته ویل شوی دی چې د جګړې د مخه اوس ډېرې کیندنې وکړي.
نن ورځ د هیواد د انرژۍ خپلواکي ډېره مهمه او له لومړیتوبونو څخه راځي، ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده. په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژۍ خپلواکي ده.
د ځمکه تر سطح لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخت اغیز کوي. کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولای چې کار وکړي. دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي، ځکه چې شاوخوا 650 تنه د قانونو کارکونکو د جګړې لومړۍ لیکې ته تللی دي.
موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو. موږ په مسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو. کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سر ساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي، هر څه متفاوت وي.
د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتمبر په میاشت کې برېښنا تولید کړي. مخکې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځيږي، د IAEA مشر رافائل گروسی په وینا د برېښنا د مزجو نیمایي قطع شوی دی. گروسی په دې وروستیو وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده، خو هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي، د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
و گروه از جرهان پلاستیک امریکایی از آغاز تهاجم روسیه در اوکراین کار میکنن و به سربازان مجروح و غیر نظامیان اوکراینی کمک میکنن تا از جراحات جنگی بهبود یابن.
دکتر رومن بوکاچفسکی مدت 24 سال است که اوکسانا دختر کاکایش را ندیده است. آنها همان سالها در نزدیکی مجسمه شاعر اوکراینی تاراس شونکو در مرکز شهر لفیف با هم عکس گرفته بودند. بوکوچفسکی عکس را به دختر کاکایش در تلفن همراه خود نشان داده، میگوید که این خانواده من 25 سال پیش است و حالا دوباره اینجا با آنها یک جا شده است. بوکوچفسکی در حقیقت فرزند مهاجران اوکراینی است که سالها قبل، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، کشورشان را ترک کرده و مهاجرت کردند. او حالا یک جراح پلاستیک در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، اما پس از حمله روسیه به اوکراین کلینیک خصوصی خود را ترک کرده و این دومین باری است که به کشورش آمده است.
مدت 31 سال است که کار میکنم. من یک دفتر خصوصی دارم. از من پرسیده شد که آیا قبلاً چنین زخم‌هایی را دیده‌ام؟ جواب من نه بود. من هیچگاه چنین وضعیت را تجربه نکرده‌ام، چون در آمریکا جنگ در جریان نیست.
برای دکتر استیون اورتن این چهارمین سفرش از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین است. او حالا دو سفر دیگر را در سال 2023 برنامه ریزی کرده است که باید به این کشور برود.
ضربه ها یا جراحات را که ما دیده ایم به نحوی برای ما دکتران بی‌نظیر است. ما موارد ضربه های کوچک را می‌بینیم. ممکن یک ضربه مرمی به روی شخص باشد، اما اینجا اثرات مواد منفجره با تأثیرات بالا را شاهد هستیم. این انفجارات باعث تخریبات گسترده می شود.
بوکوچفسکی به همراه 8 جراح پلاستیک دیگر از ایالات متحده وارد لفیف شد که 3 نفر آنها اوکراینی اصل هستند. آقای اورتن همچنان دکتر جیمز سوین را قانع ساخت تا او را در این سفر همراهی کند. او یکی از بهترین جراحان گوش و گلو و بینی در ایالات متحده آمریکا است. او با عنوان یکی از دکتران شخصی رئیس جمهور سابق بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری وی در ایالات متحده خدمت میکرد.
این فرصت بود که اینجا بیایم و کمک کنم بدون اینکه در معرض خطر جدی قرار بگیرم. بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و بیماران من به من می گفتند شما نمی توانید به اوکراین بروید، ما اینجا به شما نیاز داریم. اما من برایشان گفتم که فکر می کنم مردم در اوکراین به من بیشتر از اینجا نیاز دارند.
جراحان آمریکایی در مدت اقامت یک هفته خود 15 کودک مبتلا به سوختگی شدید و جراحات صورت آنها را جراحی و تداوی کردند. روستیسلاو 3 ساله پس از سوختگی شدید انگشتانش بر جراحی پلاستیک نیاز فوری داشت. 8 ماه پیش روستیسلاو پدرش را در این جنگ از دست داد.
او متوجه نشد که پدرش به جنگ رفته است. به او گفتیم که برای انجام کار رفته است و فقط بعدن وقت جسد را آوردن این را دانست و آن وضعیت خیلی دشوار بود.
یکی از متخصصین کارکشته و پیشکسوت جراحی پلاستیک گفته که علم تخریب بسیار پیشرفته تر از علم شفایافتن است. بنابراین ما تلاش میکنیم تا بهترین کار را انجام دهیم، اما روش های درمانی و تداوی ما هرگز نمیتواند برای ویرانی هایی که در حال وقوع است کافی باشد.
اما شفا دادن و درمان کردن ادامه دارد. همه آنها امید دارند روزی این جنگ پایان می‌یابد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیهواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر 6:30 بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
بیا هم د تل په شان ستاسو د ملتیان ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
مهمو خبرونو سټکی اوري. له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه پر ټرمپ او بایدن سختې نیوکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وستلو د پریکړې په اړه د امریکا په اوسنی او مخکینی جمهور رئیسانو سختې نیوکې کړي، خو جمهور رئیس بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. په آذربایجان کې د ارمنیایي وګړو ستونزې. د آذربایجان تر ولکې لاندې د ناګورنو قرباغ سیمې ارمنیایي وګړي وي خوړو درملو او سون توکو ته یې د لاسرسي لاره بنده شوې ده. د آذربایجان او ارمنستان مشران د سولې د خبرو لپاره واشنگټن کې دي. او په غزنی کې د شپېلې په ژبه د یو پلار د زړه درد. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ جانان ماما یو له هغو افغانانو ده چې په جګړو کې دوه زامن وژل شوی دي. جانان ماما وی د خپل زامنو درد د شپېلې په ژبه لزړه راباسي.
سلامونه ستړي مشي. نن د شنبې ورځ ده، د جولای لومړۍ نیټه، او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان آشنایم، او په پیل کې به د افغانستان په وضعیت یو راپور واورئ او وګورئ. هیله ده نورو خبرونو لپاره هم نیم ساعت د خبرونه درسره وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوی راپور کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د امریکا په اوسنی او پخوانی جمهور رئیسانو سخت نیوکه کړې ده. په دې نوی راپور کې د سخکاری چې په افغانستان کې د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکینی حکومت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې، خو جمهور رئیس بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر عمل وروسته ارزونې په نامه راپور کې چې د جمعې پورې خبر شو راغلی، امریکایي چارواکو له افغانستان د خپلو نظامیان د ویستو او د ډیپلوماټیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتواله نه درلود. د راپور د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ شوی. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورز د افغانستان پر خپل پریکړه یو ځل بیا ننګه وکړه.
په یاد مودي چې ما د افغانستان پر څه ویلی وو، ما ویلی وو چې القاعده به حل ته نه وي، ما ویلی وو چې دوی به حل ته نه وي، ما ویلی وو چې طالبان به موږ سره مرسته وکړي. اوس څه کیږي؟ څه تیریږي؟ خپل مطبوعات ولولي، زه په حق وم.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د القاعده د ډل د شتون په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن تازه څرګندونې ته خبرګون خودلې، او د هغه څرګندونې د دغه هیواد په باب د حقیقت درک بلل دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارن ډلې د روان کال د جون په 9 نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د القاعده ډلې په افغانستان کې بیرته د سر د پورته کېدو په حال کې ده. داعش ډلې هم په افغانستان کې خپل بریدونه د پخوا په پرتله لا زیات سخت کړي، او د تحریک طالبان پاکستان ډلې پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي.
روابط ګروه طالبا با القاعده او دغه ګروه های تروریستی روابط دراز مدت استراتژیک و پایدار است، خصوصا یک بخشی از گروه طالبا با القاعده ازدواج های را انجام دادن که حالی روابط خونی و فامیلی دارن و روابط اقتصادی پایدار دارن. فلاز گفته های آقای بایدن در رابطه به اینکه طالبا در خدمت امریکا هستن به خاطر از بین بردن القاعده زیاد منطقی و حقیقت نداره. روابط امریکا با طالبا
د لوګر د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکو نصرت الله احمدزی وایي په تیرو شلو کلونو کې جګړې سختې ویجاړې رامنځته کړې دي.
نه و افغانستان تخریب کړه، ما د ای جای کې ول فعلاً تو استاد هستی، د 20 سال اینجا کس استاد شده نه وتنست، از دست جنگ و یادال مرمی از سرای کو بر ما اینجا زیاد میام، خیلی مردم ما اینجا زخمی شده، شهید شده، تلفات زیاد داریم.
د 2020 کال اگست په میاشت کې په کابل کې د متحده ایالاتو شاوخوا شلکرن نظامی حضور په داس شکل پاتې ورسی چې طالبانو په چټکی وخت لا سکل او چاره غړې وړې شوې. وحید فیضی، امریکا غږ.
او د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د کمښت په اړه خبرداري ورکړې ده. وی د اکتوبر میاشتې وروسته په دغه هیواد یعنی افغانستان کې د خپل پروګرامونو د تمویل لپاره هیڅ پیسې نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشر شاوی ویلی د رويټرز خبري اجانس سره د جمعې په ورځ یعنی پرونی په یو امریکا کې ویلی چې د خوړو نړیوال پروګرام د وړاندې نه د 8 میلیون افغانانو سره د خوړو خپل میاشنۍ او نقد مرستې کمی کړې دي. درمن د میرمن شاو ویلی په وینا باندې دبليو اف پی مؤسسې د 15 میلیون کسانو د لپاره تر راتلونکو دوه میاشتو مرستې برابرې کړي خو داغي ورسته نورې منابع نه لري. نړیوال کارکونکو افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د کمیدو په علتونو کې د نړۍ په نورو برخو کې د بحرانونو پیښیدل او هم د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستو رسونې په ادارو کې د خزو په کار بندیز خي. په افغانستان کې د خوړو او کرنې د سازمان یا اف ای او رئیس ډاک رینچارد ویلی دی چې د خزو په کار او د نجونو په زده کړو باندې په افغانستان کې بشري ماموریت اغیزمن کړی دی او د فزیکی امنیت د ښه کېدو سره سره د غذایی ناامنۍ ګواښ لا هم په زیاده. خغلی رینچارد امریکا غاک سره په مرکه کې د احمد الله ارچوال یوې پوښتنې ده چې څه شی د دې لامل شو چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د نړیوالو نه په غوښتل شو مرستو کې $2 میلیارډ راکم کړي.
هغه خطرونه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري ناورینونو لکه په ترکیه او سوریه کې زلزله، په سودان کې پاتون او په اوکران کې دوامدار بشري ناورین چې د روسي د برید له امله رامنځته شوی خای زیات شوی وي. د افغانستان لپاره موږ مرستې ترلاسه کړي او بسپنه ورکوونکي په دوامدار توګه سخاوت کوي خو په بسپنه ورکوونکو باندې په ټوله نړۍ کې زیات فشار موجود دی. د دغه ملحوظات په نظر کې نیول سره په افغانستان کې بشري ډل سره یو ځای شو او موږ ویل چې د مالی پلان د بیا لسره کتل ته اړتیا موجوده ده تر څو د تضمین شي چې په هغه ځایونو کې چې د بسپنه ورکونکو هیوادونو سره همغږي ته اړتیا موجوده ده څو دوی پوښي چې لومړیتوبونه څه دي او په ځانګړي ډول بسپنه ورکونکو هیوادونه په دې اړه چې د 2023 کال د پاتې میاشتو کوم وصل ته اړتیا ده د هغې یو روښانه انزور ولري.
افغانستان د وچکالۍ د چپې سره مخ دی. په ځینې برخو کې پر فصلونو ملخانو برید کړي او ملګري ملتونو تر اوسه پورې د افغانستان لپاره له بسپنه ورکوونکو هیوادونو پیسې هم نه دي راټولې کړي. دا ټول به په افغانستان کې پر غذایي امنیت څه اغیزه وکړي؟
That's a really good and really important
دغه شمیره اورورو په خو په یقیني ډول مخ په زوړ روانه ده. د دې لومړی دلیل دا چې په افغانستان کې وچکلی پاتې رسیږي. په 13 کلونو کې په لومړی ځل موږ د اوسط یا اوسط څخه پورته حاصلات ترلاسه کول ته هیله منیو. لدې سره سره په ټول افغانستان کې د نړیوال بشري مرستو او د کرنې د سیستم څخه قوي ملاتړ چې د خوړو نړیوال سازمان یې ویشي هم موجود و. تیر کال موږ شپږ میلیونه کروندګر ښځو او کوچنیانو سره مرسته وکړه. سږ کال موږ د مینه خلکو سره مرسته کوو. موجود فاکتورونه په افغانستان کې په غذایی امنیت یقین سره مثبت اغیز لري خو اجازه راکړي پر خان ډول وایم چې افغانستان اوس د غذایی نه امنۍ اړخه د نړۍ د بدترین ناورین سره مخ دی.
د خوځو پر کار او جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو لامل کاری چې د ملګرو ملتونو او طالبانو اړیکې خینه دي. که دا بندیزونه دوام وکړي آیا د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو نور بشري ادارې به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي؟
So firstly let me be clear that it's not the UN alone. Yes, the UN when we're talking about food and agriculture organization.
هو موږ د افغانستان د واکمنې ادارې چې د طالبانو اداره ورته وایو سره دوامدار اړیکو ته دوام ورکوو. د بلګې په ډول د دې لپاره چې موږ او زموږ همکار سازمان خپل فعالیت دوام ورکړي زموږ سازمان په بیلابیلو کچو د کرنې وزارت د چارواکو سره په تماس کې وي. بشري ټولنه په دې اړه چې تر هغه چې موږ خپل فعالیت تر سره کړی شو په افغانستان کې پاتې کیږو موږ روښانه دریځ لرو. موک ګورو چې بشری ټولنه ملګری ملتونه او نا دولتي سازمانونه تل په ډیر ننګونکو عملیاتي چاپريال کې کار کوي او پرته لشکره افغانستان یو ننګونکو کاری چاپريال دی خو داسې چاپريال نه دی چې موک د هیواد پریږدو. هغه نور فاکتورونه لکه امنیت دی نو موک بدل تپات شو ملګری ملتونه او همکاري ادارې موک بخپل کار ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو سره سم په افغانستان کې 9.5% کوچنیان د سخت خوارزواکۍ سره مخ دي. دا ډیره لوړه کچه ده. په افغانستان کې غذایی امنیت دوام کوي، دا به د کوچنیانو په خوارزواکۍ اغیزه وکړي.
I can tell you I speak personally here as somebody
the اړین مالی ملاتړ له موجودیت پرته دغه کچه به همدغه سلوړه پاتې شي او یا به له همدې لوړې شي. خدای یوازې د مالی ملاتړ موضوع نه ده، له عملیتي اړخ افغانستان یو بیخي ستونزمن ځای دی. خځې یو مهم رول لوبوي، لکه په کورنۍ کچه دوی خپل کورنیو ته خواړه برابروي، خپل سرویس ساتي، او نه یوازې د ټولنې په کچه خځې نورو خځو ته بشري مرستې برابروي. خو زموږ د سازمان په سیر په نورو سازمانونو کې هم دوی په بیلابیل رولونو کې لکه استخدام او نور کې مهم رول لري. خځې مطلقاً حیاتي رول لوبوي. دغه بندیزونه چې موږ یې پلي کېدل ګورو، د نادولتي سازمانو او تازه تازه د ملګرو ملتونو لپاره خځو سره د مرستې لپاره زموږ پر وړتیا او په ټوله کې زموږ پر فعالیتونو اغیز کوي. هو، مالی مرسته مهمه ده، خو په عملیاتي چاپریال کې پرمختګ هم اړین دی. تاسو یاد ولرئ په دې اړه د 2021 کال له دسمبر څخه تر اوسه له 103 اویاڅخه زیات فرمان موجود دي. دغه فرمانونو پر بشري عملیاتو مخامخ اغیز کړي. هو، اگر چې مثبت فاکتورونه موجود دي، مرسته ورکوونکي هیوادونه مرسته کوي او په افغانستان کې د کار چاپریال ننګون کې دي، خو ملګری ملتونه او ملګری نه دولتي ادارې په افغانستان کې پاتې کېدو ته ژمن دي. دا باید په یاد ولرو چې ښځې نه یوازې په کورنۍ بلکې په ټولنه کې حیاتي رول لري. کومک د خوړو د نه امنیت یا د خوارځواکۍ د راکمولو په اړه خبرې کوو، او د غذای او ښځو لاسرسی بیخي ډیر مهم دی.
د افغانستان په ارتباط د سراپور رسیدل چې د طالبانو په وکمنۍ وروسته په جرمنی کې د افغانستان سفارت او په بن کې خار کې د افغانستان لوی قونسلګری د کابل او بهرنۍ چارو وزارت سره هیڅ اړیکې نه لري. د قونسلګری یو شمېر مسولین وی چارې ټاکنۍ او د خندونو سره مخ دي، خو د خپل هیوادنی رسالت د مخنه به هم د کډوالو هیوادوالو په خدمت کې دي.
دا د جرمنی هیواد په بن خار کې د افغانستان ستره کنسولګری ده. په افغانستان کې د جمهوریت نظام لرنل سکورېدل وروسته ګنشمیر افغانان ول افغانستان د وطن هوډ وکړ. په دې کې ګنشمیر اروپا او جرمنی ته راغله. د افغانانو ډیر کلارتیا بيخي چې د خپل چارو او د ماجرات اسنادونو د خلاصولو لپاره سفارتونو او کنسولګریو ته لاړ شي. خو د دوی په وینا په افغانستان کې د سفارتونو جنجالونو د دوی په چارو باندې تاثیر کړی دی. په افغانستان کې وخت د طالبانو لرسیدو وروسته کاڅم د دې قونسلګری او په برلین کې د افغان سفارت اړیکې له کابل او بهرنۍ چارو وزارت سره پرې شوی. خو دغه ادارو چاري په بشپړ ډول نه دي درېدلې او ځینې کارونه یې روان دي. دلته هر ورځ نږدې 300 افغان مراجعین د خپل چارو د ترسروي لپاره راځي. د قونسلګری مسولین وایي چې دا شمیر په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په پرتله ډیر زیات دی، ځکه وخت د طالبانو پر رسیدو سره ګڼ افغانان له وطنه مهاجرت ته مجبور شول چې ډیر شمیري جرمني ته راغلل.
ما زوی شوی و نو ما وختل چې هغه ته بر سرفیکیر واخلم، نو هغه د مون کار مخکوي نه وړه ویل تاسو باید خپل د نکاحت تاییدی راوړی یا پروفایل راوړی. بعض خلک نکاحت ته نکاحت جوړی، بعض کسان نکاحت پس راغلی، بعض کسان د پاسپورت تمدی پس راغلی، بعض کسان ته ګبوس کنده پس راغلی، بعض کسان تذکره اخلي.
دلته راغلی مراجعین کاڅم د قونسلګری ځینی خدمات او کارونه ستای خونی وک کوي چې د مخکې په چیرې ټوله اړتیاوی نه پوره کیږي.
خدمات ماشالله خدمات خدي سرعت خدي فیس د پاسپورت ما یو سولوشن یورو ورکړو یو سټیکر را تر پر ولګو، خو منتها د دوی ویب سټ د دوی د فیسبوک پانه دا یو څه مشکلات لري، ځکه په ویب سټ باندې دوی دا لیکلو چې کار کوي دوی د جمعې پورې باندې ول د فیسبوک په صفه باندې دغه یو څنو، نو دغه معلومات خلکو ته رسول کی اوس مشکلات دي، او انلاین چې کله فورمې خنو کړی کی پغی کی مشکلات وي.
خو یو اوسنه شما د خلکو پښتنه کوي او دا دي چې مخکې د کوم فیس چې و هغه فیسونه نه و، دوی اوس فعلاً فیسونه زغ زیات جکړې دي. مثلا یو دغه د تذکره دغه د ماری سرټیفیکټ اپروال لپاره دوی او یو اخلي، یعنی دا کوم فیس پیسې چې دا دوی زیات جکړې، او ته چې مخکې پښتنه کوي دا پیسې لا دوی وایي جن دغه پیسونه دوی د کنسولټ دوی چلی.
په ټولو هغه سفارتونو او کنسولګریو کې چې د طالبانو تر واک لاندې کار نه کوي د پاسپورتونو ویش او د حقوقي وکالت چارې په ټپه درېدلې چې د دلته راغلو خلکو په وینا لوی سرخوګي ورته جوړ کړی دی.
لوی تاثیر د پاسپورت نشتون دی. د پاسپورت نشتون دی فرض مثال زما خپل پاسپورت تاریخ تیر شوی د اسنادونو د نیوی کول په خطر دغه به یو جنجال لبې زل ترغم سټیکر پر ولګیدو. حتی بعض یو دوستان دا شو چې د سټیکر پر لګیدل وی دوی خارجي وزن ته سفر نشي کول. بعض دوستان د ریسرچ په خطر باندې زی ځکه په دې باندې بعض وخت د بارکوډ ریډر چې لګیدل دا سم کار نه کوي سفارتونه او د خلک بیان منی دغه یو لوی درد سر دی چې هوادوال ته جوړه
و مختل دلته د راغلو مراجعینو د یو شمیره دا اوس پیناوی د کنسولګری له مسولین سره وکړو خو دغه کنسولګری مسولین خبرو کولو ته تیار نشول. بلورته د کنسولګری یو شمیره مسولینو امریکا غک ته د نوم نه خبرېدو په شرط ول چې وخت د طالبانو پر رسیدو سره لکابل دوی ته د کنسولګری مسارف نه لیدل کی یو دغه مسارف دوی په خپل له کنسولي خدمتونو پوره کوي. خو د یو شمیره مراجعینو هغه ادعا ردوي چې په خبرې د خدماتو مسارف لوړ شي ودی. هلی اسد د امریکا غږ جرمنی.
او په فرانسې کې د ډیرو پولیسو د ګمارلو سره سره د څلورمې پرله پسې شپې د پاره هم اعتراضونه لوټ تالان او ناقراری روانه و. د فرانسې د فوټبال ملي ټیم چې کپتان او نړیوال لوبغاړی کیلین امباپی هم ورسره ملګری شوی دی په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو په اړه یې ویلي دي چې متشدده مظاهرې باید پای ته ورسیږي. د فرانسې حکومت ویلي دي چې د مخکنیو شپو په پرتله ناقراری کمه و خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم تیره شپه د 1311 کسانو دینوی ولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې 9 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي زخمیان شوي دي. فرانسې تیره شپه 45,000 افسران یا پولیس چې سپک زغروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځنې نور خاص قطعات دغو اعتراضونو او ناقراریو د قرارولو دپاره ګمارل شوي. په فرانسې کې دا ناقراری وروسته له هغه پیل شوله چې تیره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم باندې 11 زلمی چې په خټه الجزایری دی د یو پولیس په ډزو کې ووژل شو. پاکستان د جمعې په ورځ یعنی پرونی د IMF یا د نړیوال مالی صندوق د خوانه د 3 میلیارد ډالرو لنډمهاله پور ترلاسه کړ. پاکستان دا پور ته ډیره زیاته اړتیا درلودله ځکه اقتصاد یې مخ په ځوړ روان دی او د دیوالیه کېدلو په درشل ولاړ دی. IMF ویلي دي چې دوی د 2,260 میلیون نفوس لرونکي پاکستان سره موافقه کړې ده خو اوس باید په جولای میاشت کې د یاد سازمان د اجرایي شورا لخوا یې منظوري وشي. په پاکستان کې د انفلاسیون کچه 8% ته لوړه شوې ده چې ممکن په ټول آسیا کې دا لوړ اقتصادي رکود وبلل شي. د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار پرون ویل چې د پاکستان مرکزی بانک په پام کې لري چې د بهرنیو پورونو پس انداز د جولای میاشت تر ختمه پورې 4 میلیارد ډالر ته پورته کړي. او په داسې حال کې چې د آذربایجان تر ولکې لاندې د ناګورنو قرباغ سیمې ارمنیایي وګړي وي خوړو درملو او سون توکو ته یې د لاسرسي لاره بنده شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د آذربایجان او ارمنستان مشان د سولې د خبرو لپاره دلته واشنگټن ته رابلل دي.
د آذربایجان څخه د بیلتون غوښتونکو د ښار ناګورنو قرباغ د مرکز ستیپانا کرت اوسیدونکي وایي د ارمنستان سره د پولې د تړل کېدو له امله د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. لاچین د دغه سیمې او ارمنستان ترمنځ یوازینی پوله ده چې بنده شوې ده.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه لاره بنده شوې ده. موږ برېښنا نه لرو او یوازې د ساعتونو په مهال ویش برېښنا راکول کیږي. د سون توکي او خواړه نه لرو. دا څه ډول حالت دی؟ زموږ ماشومان د ډېر عمر خلک او امیندوارې ښځې د خوراک لپاره میوې او سابه نه لري.
په داسې حال کې چې آذربایجان د لاچین پولې د تړلو تور ردوي د بشري حقونو بنسټونه مني چې پوله تړل شوې او د ناګورنو قرباغ سیمه منځوي شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو سره د سولې خبرې وکړې او د پنځشنبه په ورځ دا خبره په ډاګه کړه چې د سولې په لور نور پرمختګ هم شوی خو سخت کار یې لا پاتې دی.
ځینې قضیو کې چې څومره هوکړې ته نږدې کېږي هغومره سختېږي. تر ټولو سخت کارونه آخر ته پاتې کېږي خو زه د دواړو لورو د مخامخ سپینو او په ډاګه خبرو او پرانیستې روحیې ستاینه کوم.
د ناګورنو قرهباغ د وګړو برخلیک شله نژادي اړخه ارمنیان دي یو پیچلې موضوع ده، ځکه ارمنستان غواړي چې اسانتیاوی تضمین کړي خو آذربایجان دا غوښتنه بې اهمیته ګڼي. د ارمنستان ملاتړي روسیې د پنځشنبې په ورځ یوه ورځ له هغه وروسته چې په ناګورنو قرهباغ کې څلور ارمني سرتیري ووژل شول د دواړو لورو ترمنځ د سولې او ټولو لانجمنو موضوعاتو د حل غوښتنه وکړه. خو امریکا غږ ته یو شمېر شنونکي وایي چې پر سیمه او د سولې پر بهیر باندې د روسیې اغېز تر ډېره کم شوی دی.
دا د ارمنستان لپاره هم ننګونه ده چې روسیه چې د دغه هیواد له نږدې ملګرو ګڼل کېږي د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او د منځګړي تو په خبر کې فعال برخه نشي اخیستلای.
شنون کې وایي د ناګورنو قرهباغ د سیمه نسلونه نسلونه چې په دغه شخړه کې رالوې شوي لمرګونو ستړي او سولې ته اړتیا لري. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان د جګړو یو قسم لرو. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ اوسیدونکو چې په جان ماما باندې مشهور دي، یو لاغو افغانانو دی چې د افغانستان په جګړه کې دوه زامن وژل شوی دي. جانان ماماوی د زامنو غم او درد د شپېلې په ژبه لزړه راباسي. هغه وی هر اختر یې د همدې وژل شوو زامنو په یاد کې تیریږي. خدای نور ناصر د جان ماما د جانان ماما سره غږېدلې ده.
پیلی اوشکی او دزل درد د جانان ماما اخترونه همدا سی تیریږي. کله چې شپېلی ژغوي دزل درد یې په اوشکو کې لورای ښکاری. جانان ماما څلور کال وړاندې د خپلو زامنو د وژنې حال بیانوي.
د کور کې ناست وختر مبارکې ته راغلی و چې ووت مال د کور ناره وکړي میلمنو را سره ناست. مال د موټرګاډ د چا ویل د غازی خان مال شهادت مبارک شه بچیانو، داسې یو ناره له ما چې ووت د میلمنو اتې ما ته ویل غلی شی یو لس دقیقې پاتې و شي هغه چې ناست و هلته هغه ورور یې و چې هغه راغی وی آغا دواړه ولاړ د الله په رضا چې دا کلی قربان ته چې ورغلم دواړه پراته چې مې پورته خپل موټر کې مې واچول. غزنی ته مې بوته شو په خانې ملکي ته تر څو چې مې ورسوه سا مانه و یو چی چې بېرته مې راوسته چې مې پاتیاو دوا وښم دا مڼه دا زردالو دا.
جانان ماما واجی یوازې اخترونه نه بلکه هر خوشی او غم یې د زامنو په یاد کې تیریږي. خو زیاتوي د قربانی اختر یې بیا هم ځکه ډیر څوروي چې د په خبره په همدې قربانی اختر کې زامن قربان کړي دي.
دا شیر چای دي
ولادي
قربان په اختر کې به خل لار له ما چور کېږي. به قربانی چې زبا کوم په هغه ځان مصرفوم دسه چی زردال مسیان دا تا چا تا کباب کوا چا تا دست شایی کوا چی مقصد دیده ای ورست دست تیره سی پدا زان اول قربانی زرد دیتا زبا کهوم سی پدا مسروب سی اتی دیگدان امورت دیگه ای علتا بانده کهوم که چا کباب وقت کباب پتا کهوم زرد پسی خیلی چا ارشه وخت تی مصروف دي شاده باباسته تر میلون کور دغه شي ډیر داسې کور نه شي به دغه به درد پاتوي.
جانان ماما یو ځینای پلار نه دی چې په تیرو جګړو کې یې خپل ځامن قرباني سوي، بلکې په دې خاوره شایي داسې کور نه وي چې جګړې دردولي نه وي. دغه سپینجرای نن هم یو ارمان لري او هغه دا چې نور باید د زامنو په څیر څوک قربانی نسی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، غزنی.
او په کډوالۍ کې نن د افغانستان یو ځوان هنرمند او سندرغاړی در پیژنو. دا خوږ ژبه هنرمند فایز زلمی نومیږي او وی په افغانستان کې پر موسیقي بندیز د افغانستان د کلتور او فرهنګ د لمنځه وړلو په معنا ده. فایز زلمی د امریکا غاک سره په مرکه کې وید فایزی ته ویلي دي چې هیله من ده که یوه ورځې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، لوږه او بېوزلي ختمه شي او ټول خلک بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
هنر چې دی فیضی صاحب دار چا ډېر خوښ دی، خو زما ډېر خوښ دی. ما ماشومتوب کې هم هنر سره مې ډېره علاقه و او کوشش مې کوه، زمزمې مې کوه. نو اوس چې د مسافرت شپې ورځې دي او ما خپل هم نه غوښته چې سوشل میډیا ته راشم، نو بعضې لږ ساخوا دې خوا میده کارونه مې کوه په سوشل میډیا کې، خلک ډېر راته مینه راکړه. اوس د چا خبره خلک مې پرېږدي نه، او زما کوشش هم همدا دی ان شاء الله چې زه به دوی ته سندرې جوړوم. زمونږ هغه پخوانی او پخادي سندرې دي چې هغه سندرې ورځ په ورځ په ختمېدو دي، زه هغه راژوندي کوم په یو نوی بڼه سره.
تر اوسه پورې څور سندرې سب کړې دي خپلو مینهوالو ته، کومه په دې اړه معلومات ورکړي؟
ما داسې ویډیو کلپ مې نه دی جوړ کړی تر اوسه، کله نه چې دغه د هنر لړۍ چې ما پیل کړی ده په دې جریان کې په افغانستان کې ما کار کوم، نه مې شو کولای چې زه ویډیو کلپ جوړ کړم یا سندرې مارکیټ ته زه ریلیز کړم. نو اوس پس چې په دې کم وخت کې په سوشل میډیا کې چې ما فعالیت خپل آغاز کړی دی، نو لایف سندرې زمش لایف سندرې جوړوم. لږ څه تغییرات
ګورو، فعالیت لري زیات دی،
لږ څه خلی فعالیت لږ مې زیات کړی هم دی. نو زما کوشش هم همدا دی چې همدې تازه نږدې ورځو کې له خیره ښایسته سندرې جوړ کړم، ښه پروفیشنل سندرې جوړ کړم، ښه په سټوډیو کې ریکارډ کړم، ښایسته ویډیو کلپ ورته جوړ کړم.
نو که خوښ دې لاړ به شو ستاسو ښکلې زمزمه به خپلو لیدونکو سره یو ځای وګورو.
خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي. درنو لیدونکو هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو همدا راپور او نور راپورونه هم وګورئ، ولولئ او دوستانو سره شریک کړئ. دری خبرونه همدا شیبه پیلیږي او زمونږ همکار نجیب خلیل استودیو ته راغلی معلومات په شریک په خیر را لینه. نجیب جان ستړي مشه.
سلام همکار محترم، تشکر. سلام به بینندای محترم. برنامه دری همطور گستین تا چند لحظه دیگه آغاز میشه. بررسی اظهارات اخیر رئیس جمهور بایدن در مورد القاعده در افغانستان، همچنان هشدار برنامه جهانی غذا در مورد کمبود پول برای ادامه برنامه هاش از جمله موضوعات عمده برنامه است که امید است تا پایان برنامه با ما باشین.
یوه موضوع څو زاویې
د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په څلور سوه او نهه شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هیروئ.